په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارون وکړ، خو دا ځل د بې وزلۍ په وړاندې او د غرازي غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره د ولسي تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي پروګرام په ټپه درېدلی او د دوی د څو میاشتو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و، چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې ما یور په معاش هم نه دی اخیستی.
په یو تفصیلي راپور کې مو پر روان 2021 میلادي کال کې چې ختمېدو ته دوه ورځې پاتې دي، په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا ته کتنه کړې ده.
اول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی.
د غراز د کابل یو شمیر خاریان د انټرنیټي خدماتو له کیفیت او لوړو بیو شکایت کوي.
د انټرنیټ او خبر کولو قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي.
د خبرونه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم، په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی خبرونه مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کو اجمل انده خبرونه چمتو کړی دي.
کابل کې یو شمیر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړله. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه به د نړۍ د هیوادونو د روغتیایي خدمتونو پر سیستمونو فشار زیات کړي. او په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیسو د دې هیواد په یوې مخکخي دیموکراسي پلوي رسنۍ برید کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، کابل کې یو شمیر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کوله. یوې اعتراض کوونکي مرزیان وری وویل:
افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات،
افغانان تر بل هر وقت زیات له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. خو نړیوال په دې خاموش او بی طرفي اختیار کړی ده. اغوی باید له افغانانو سره هیڅ ډول بشری مرستې دریغ نه کړي.
اعتراض کوونکو د طالبانو له حکومت څخه مو غوښتل چې ښځو ته د کار زمینه برابر کړي. پرون هم لسګونه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د کار روډۍ او ازادۍ غوښتنه وکړه. طالبانو د پرونی لاریون د خورول لپاره هوایی ډزې کړې وې. د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو د کنټرول راهیسي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي او همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسي مخه نیولې. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت د رامنځته کړي، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د درناوی وکړي او په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو فعالیت ته اجازه نه ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر زر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي نن ازادي رادیو ته وویل د دغو رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوي او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړی وایي اوس د ورځې لخوا د ګڼو هیوادونو سره هوایی تګ راتګ کیږي، خو د نوو رادارونو په نصب او د ترکیې او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایی ډګرونو فعالیت 40% شي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېدی هماغسې تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پروازه د ورځې کېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیې ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي، له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
څو ورځې وړاندې د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل ته ولاړ چې د افغانستان د 5 هوایی ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړي. دغه خبرو لا کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکي ټیمونو لید کاتبه دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایرس نوې بڼه او میکرون به د روغتیا خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان پرون ویلي روغتونونو ته به د هغه ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دي کړي. دا خبرداري له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلې د وایرس دغه بڼې د وایرس د دې بڼې ناروغان خفیفې نښې یا آراز لري. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو دغلته د یوې مخکښې ډیموکراسي پلوي خپرونې سټان نیوز پر ودانۍ یرغل کړی او د دې رسنۍ څو وسنی او پخواني کارکوونکي نیولي. له دې اقدام وروسته سټان نیوز اعلان کړی چې خپل ټول فعالیتونه یې سملاسي ځنډولي. د هنګ کانګ پولیسو نن وویل چې د سټان نیوز پر دفتر ورغلي او د دې رسنۍ شتمنۍ یې کنګل کړي. د پولیسو په وینا د دې رسنۍ هغه کارکوونکي یې هم نیولي چې دوی د شر پارونکو خپرونو په سرغړاوي تورن کړي. سټان نیوز یو غیر انتفاعي سازمان دی چې په 2014 میلادي کال کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او قانون او عدالت د حاکمیت ترویج لپاره رامنځته شو. او د روسیې سترې محکمې په دې هیواد کې د بشري حقونو یو سابق لرونکي سازمان میموریال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړی. دې سازمان ته په روسیه کې ډېر درناوی کیږي. لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو ډلو د روسیې د سترې محکمې دا اقدام غندلی دی. د بشري حقونو د دې سازمان د تړلو حکم د محکمې په پرونۍ غونډه کې وشو. د روسي څارنوالانو د میموریال انټرنیشنل سازمان د روسیې د بهرنیو عناصرو پر لانجمن قانون تورن کړی. له دې قانون څخه په زیاتېدونکي توګه په روسیه کې د مدني بنسټونو او درسنیو د سپل لپاره کار اخیستل کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واورېدل په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو دا ځل لارون کوونکو چې شمېر محدودو د بېوزلۍ په وړاندې او اقتصادي ستونزو په وړاندې خپل غږ اوچت کړ. لارون کوونکو همدارنګه غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د چارو مسؤلیت د مسلکي او هغو کسانو ته چې ښه کار کولو ته ژمن وي وسپاري. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د کار، ډوډۍ او ازادۍ تر شعار لاندې لارون وکړ چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د یو محدود شمېر ښځو لاریون دوی ارک تر سیرما زنبق څلور لارې کې راټولې شوي او خپلې غوښتنې لري. تر ډېره یې شعار د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده. لاریون والی وایي د ژمي سړې هوا، خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلۍ او لوګي اړیکړي چې سړک ته راووزي او خپل غږ پورته کړي. د لاریون یوه ګډونواله مرزیان وري:
افغانان د بل هر وخت په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نړۍ باید په دې وضعیت چوپ او بې طرفه پاتې نشي. دوی باید له هیڅ ډول انساني مرستې هم ډډه ونه کړي.
د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو په وړاندې اونۍ وړاندې هم لاریون شوی و او طالبانو هم دا غوښتنه په زلونو تکرار کړي. خو د سپینې ماڼۍ ځواب دالی چې دا یوه پیچلې موضوع ده او په دې اړه د خپلو شریکانو او متحدانو سره خبرې کوي. خو د ښځو په ننني لاریون کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل شول چې خپلو خلکو ته د دندو فرصتونه برابر او بیکاري له منځه یوسي. لاریون کوونکو په حکومت کې د مسلکي او ژمنو کسانو د ګمارنې غږ هم وکړ او تر خوا یې له طالبانو وغوښتل چې له نړۍ سره د هیڅ ډول مشروع جوړ جاړي مخالفت نه کوي. که څه هم په کابل کې د نننی لاریون ګډونوالو ښځو ته اجازه ورکړل شوه چې د ارک تر دروازو ولاړ شي او خپل غږ پورته کړي، خو پرون یو شمېر لاریون کوونکو ښځو ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې طالبانو یې د لاریون مخه ونیوله. په پرونی لاریون کې ښځو د کار، ډوډۍ او ازادۍ شعارونه ورکول، خو طالبانو یې د لاریون د پای ته رسولو لپاره هوایي ډزې هم وکړي. حخوانند د کابل په دارالامان کې هم په سلګونه نارینه وو د یو لاریون په ترڅ کې د افغانانو په ټولنیز او بد بشري وضعیت اندېښنه وښوده. لاریون کوونکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغانستان سره داسې چلن ونه کړي چې یو بل ناورین ته زمینه برابره کړي. د لاریون یو برخوال قادر شاه انصاری: لاریون کوونکو د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وکړه چې د خلکو د اساسي حقونو او انساني کرامت ساتنه وکړي او دا امر دی په ټول هیواد کې له کوم توپیري چلند پرته خپلو ځواکونو عملي کړي. د طالبانو له حکومت مو د خلکو د غوښتنو په اړه ځواب وغوښت، خو ویاندویانو یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د لاریونوالو اعتراض کوونکو په ځپلو د مخکنی جمهوري نظام د پرزیدلي حکومت لومړي مرستیال امرالله صالح نیوکه کړي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د اعتراض ځپل د استعمار یو له پخواني رواني جنګونو، د 40 میلیونه انسانانو شعور ته توهین او د اسلام د مبارک دین له لارښوونو سره مستقیما تضاد کړي. طالبانو حکومت لا تر اوسه د ښاغلي صالح د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویاندویانو ویلي د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او د توپیري چلند مخه نیسي.
و امر د چې په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارون وکړ، خو دا ځلې د بې وزلۍ په وړاندې او دغه راز غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. په افغانستان کې کله چې طالبان د اګست په 15مه واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په هدف یو پروګرام چې په تېر حکومت کې د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې عملي کېده، د ملي پیوستون پروګرام و چې څو کاله مخکې د ولسي تړون یا میثاق شهروندي پروګرام ته نوم بدل شو. د دغه پروګرام په ترڅ کې په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو پروژې عملي کېدې، خو اوس د دې پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي چې دغه پروګرام تړل شوی او د دوی د څو میاشتې تنخواوې هم نه دي ورکړل شوي. نور په دې رپورټ کې
اکمل عالمزی ویشت کلن ځوان دی چې د هندوستان هیواد له پونه پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې د لیسانس سند لري. اکمل 15 کاله کېږي چې د ولسی تړون له ملي پروګرام سره کار کوي، خو وايي له 15 میاشتو راپدی خوې ماش نه دی اخیستی چې دې کار له جدي اقتصادي ستونزو او یو بې برخلیک حالت سره مخ کړی دی.
د ځوان چاري په وسنۍ حالاتو کې ډېر سخت سوی دی، خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و. چې له تېرو 15 میاستو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه دی اخیستی، بل هیڅ مالی مدرک نه لرم او د ټول کور سترګې ماته دي. نو په دغسې حالاتو کې د اوسنۍ 15 میاستو د ځوان چاري ما په ډېره سختۍ سره د قرض په ذریعه باندې مخته وړی دي. له دې نه وروسته زه د قرض تمه هم چاره نه لرم. بنان زه ډېر جدي هیله کوم د نړیوال بانک څخه او د اوسنۍ حاکم نظام څخه چې زما په څیر چې یو څو چا ټول عمر په تاثیر کې تیر کړی او د وطن ته ژمن پاتې شوی او د وطن لپاره کار کړی وي، په داسې حالاتو کې پرېښودل دا ډېره نازل مرداره پرېکړه ده.
په جوزجان ولایت کې د ولسي تړون مسؤول انجینر محمد همایون اجم ازادي رادیو ته وویل که دا پروګرام او تړل شي ډېرې پروژې به نیمګړي پاتې شي.
برنامه بر فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و سر معلوم شده.
دا پروګرام اوس یو ډول تړل شوی دی تر څو چې سیاسي وضعیت روښانه شي. څرګنده نه ده چې بیا به فعال شي او کنه. له همدې امله یې ډېرې ستونزې رامنځته کړي او کارکوونکو یې معاش نه دی اخیستی. ځینې آن د شپې او ورځې ډوډۍ هم نه لري.
حتی بعضی ها به نان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن.
په ورته وخت کې ولسی تړون پروګرام سره د زینو تړون کوونکو شرکتونو مسولین وایي له دې پروګرام سره شاوخوا 15 شرکتونو په بیلابیلو برخو کې قراردادونه کړي او په پروژو یې ډېرې پیسې هم لګولې دي، خو تر اوسه یې دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت خاوند محمد صبور اریا ازادي رادیو ته وویل د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي د ولسی تړون پروګرام پیسې د نړیوال بانک لخوا مالی وزارت ته ورکړل شوې دي، خو د په خبره د شرکتونو او دغه پروګرام کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوې.
موږ په ساحه کې خپل تجهیزات لګولې دي او هغه تجهیزات چې په ساحه کې پروت دي څو ورځو کې هغه خرابېږي، خو اوس چې موږ غواړو د وزارت لخوا چې یو هدایت ورکړي شوراګانو ته چې هغه شوراګان چې تجهیزات نصب شوي نه دي بیرته را انتقال کړي په شرکتونو کې، او زموږ پیسې هم پاتې دي، خو تر څو پورې چې د پیسې خلاص نه سي دا موږ لپاره هم ستونزه ده او خلکو لپاره.
خو د طالبانو مالی وزارت د نړیوال بانک له لوري د دې وزارت حساب ته د قراردادي شرکتونو د پیسو لیږل ردوي او وایي دا پروګرام نه دی تړل شوی او کچېری نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او نړیوال بانک خپلې مرستې بیا پیل کړي نو دا پروګرام به بیرته فعال شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل د ولسی تړون پروګرام د کارکونکو د ماشونو مسولیت د نړیوال بانک دی نه د مالی وزارت.
اوس هم مالی وزارت د مختلفو چینلونو څخه د دوی سره په تماس کې دی، کوشش کوو چې بیرته دوی عزیز شي او حداقل خپل نیمچا پروژې پوره کړي.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په چوکاټ کې د ولسی تړون پروګرام په 2004 میلادي کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و چې په 2010 میلادي کال کې یې بیا نوم بدل شو. په دغه پروګرام کې کروندو ته د اوبو لګونې، خلکو ته له بېلابېلو لارو د څښاک د پاک اوبو او برېښنا برابرونې او د لارو پلونو او پلچکونو جوړولو پروژې شاملې دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د پروګرام کې د کار له پیله تر دې دمه د 15,000 پروژو چارې بشپړې شوې، خو د 2,000 نورو پروژو چارې لا نیمګړې دي. ومغختل په دې اړه د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو واوري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له لوړو بیو او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د انټرنیټ بیې خورا لوړې دي چې دوی د اخیستو وس نه لري. په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو ستونزو د حل په هدف له مخابراتي شرکتونو سره بحثونه روان دي. نور په دې راپور کې
د کابل زیات شمېر اوسیدونکي چې د سیم کارتونو په وسیله په ټلیفون کې له انټرنیټ ګټه اخلي ل لوړو انټرنیټي بایو شکایت کوي. دوی وایي بای لوړی خو کیفیت خراب دی. د کابل اوسیدونکو احمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انټرنیټ او خبر کول قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي. کله ځایو کې چې زو یا ټلیفون انتن نه ورکوي او یا انټرنیټ هم کار نه کوي او خلک ډیر ستونزې سره مخ دی. او د اسلامي امارات تر اوسه د انټرنیټ او مکالمه د قیمت د کمولو په اړه هیڅ اقدام نه کړی.
د دې خار یو بل اوسیدونکي مرضیه ستانګزی بیا وایي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ کیفیت ډیر ټیټ کړی چې کاروباریان او اړمن خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
انټرنیټي کڅوړې په ډیر لوړه بیه چې موږ یې فالو قیمت ډیر لوړ دی او هغه ایم بی ګان چې موږ ته د مثلا شبکې لخوا موږ یې فالو راځي ډیر سلو کار کوي، ډیر ضعیف دي. ځینې مناطق کې خو بيخي اصلا کار نه کوي، ډیر ضعیف دي، قیمت لوړ او اما کیفیت ډیر ټیټ دی.
د کابل د اوسیدونکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي، خو د دې وزارت مسؤلین وایي چې په دې اړه د ټولو شرکتونو له مسؤلینو سره بحثونه کړي او ژر به دا ستونزه حل شي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت رهبری د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره په همدې باندې کار کوي ترڅو وکول شي څه ډول د نرخونو ټیټ کې کیفیت لوړ کړي. تر هغه پورې چې موږ مسؤولو کار مکړه ده په ډیری ځایونو کې 2G نه 3G ته انټرنیټ ارتقا کړی ده. په ډیری برخو کې سړونه بیرته فعال شوي، هغه سړونه چې غیر فعال خو بیا هم وزارت دې تجمن دی چې په خړول انټرنیټي او مکالماتي خدمات وړاندې کړي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه شکایتونو پاړه د مخابراتي شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لوار وار اړیکو سره سره بریالي نشو. مخکې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې اترا دنده درلوده چې د مخابراتي شرکتونو له ټولو فعالیتونو څارنه وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو فرمان پر بنسټ د افغان ټلیکام په ګډون اترا او افغان پوسټ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پورې وتړل شول. په روسي کې په افغانستان کې له انټرنیټ ګټه اخیستنه زیاته شوه. اوس مهال په دې برخه کې د یو دولتي شرکت تر څنګ څلور لوی مخابراتي او انټرنیټي شبکې او ځینې واړه خصوصي شرکتونه هم فعالیت کوي چې د نظام په بدلون سره د دې شرکتونو د فعال او غیر فعال دقیق شمیر نه دی معلوم.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته شذو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نکړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بستی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې د خبرونه اوریدل مه هیروئ.
د ورځې د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو بلدي ځوان فکر اونې خبرونه مه هیروئ. روان 2021 کال په ختمېدو دی، ورته دوه ورځې پاتې دي. دا کال په داسې حال کې ختمیږي چې د کورونا وبا ټغر تر اوسه له ټولې نړۍ نه دی ټول شوی. د کورونا وایروس چې لومړی ځل د چین په ووهان ښار کې د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې رابرسیر شو، تر اوسه مختلفې بڼې په نړۍ کې ثبت شوي چې وروستۍ هغه د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال د کورونا وبا له امله په نړۍ کې له 3,300,000 زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د سازمان دغه راز خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان ویلي روغتونونو ته به د هغو ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دی کړی. دا خبرداری له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلي چې د وایروس د دغې نوې بڼې ناروغان خفیفې نښې نښانې یا آراز لري. لبلې خو یو شمېر ساینس پوهان بیا وایي چې دا کال یعنی 2021 کال د کورونا پر ضد نورو واکسینو جوړولو، څېړنو او ازموینو له پلوه د پرمختګ کال هم و. ډاکتران بیا وایي له کورونا وبا سره د کورونا وبا که هر څومره خطرناکه وه، خو پر ضد هم اقدامات جدي و. دا چې 2021 میلادي کال د کووېډ 19 ناروغۍ له پلوه څرنګه تیر شو، تفصیل یې زموږ د مشال راډیو د همکار مجید بابر په دې راپور کې اوري.
د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې رابرسیره شوی د کورونا وایرس په تیرو دوو کالو کې د نړۍ هر سیمه کې خور شوی. د امریکایي جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه کووېډ 19 ناروغۍ په نړۍ کې څه د پاسه 5 میلیونه انسانان وژلي او په میلیونونو نور یې اغېزمن کړي. نړیوال اقتصاد یې اغېزمن کړی او د لانسټ میډیکل جرنل د یو تحقیقاتي راپور له مخه د دې وبا د ټولنیز او اقتصادي اثراتو له امله په نړۍ کې څه د پاسه 5 کروڑ انسانان په ذهني ناروغو اخته شوي او 1 کروڑ نور د اضطرابي ناروغو د خطر سره مخ دي. د ساینس پوهانو اټکلو چې دا ناروغي به ورو ورو د نړۍ نه ختم شي او خلک به خپل عادي ژوند ته ستانه شي. خو د دسمبر په 21 په جنیوا کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د صحت د نړیوالې ادارې مشر ډاکټر تیډروس اډانوم وویل چې روان 2021 میلادي کال کې د دې وبا له امله نور 3.3 میلیونه کسان مړ شوي دي، خو په راتلونکي 2022 کال کې یې د کورونا وبا د خاتمې په اړه وویل.
2022 زیږیز کال باید د کرونا وبا د ختمېدو کال وګرځي، خو دغه کال کې د نړۍ هیوادونو لپاره لازمه ده چې په مستقبل کې د دا ډول وبا د مخنیوي په لړ کې د صحت په برخه کې د پام وړ سرمایه کاری وکړي.
د صحت نړیواله اداره د کرونا وبا د خاتمې په لړ کې ژمنتیا څرګندوي او په نړۍ ټینګار کوي چې په دې لړ کې یو موټی شي. خو د پېښور په لیډرینګ روغتون کې د وایرولوژي او میډیسن څانګې مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د کورونا بدلیدونکو بڼې لکه ډیلټا او اومیکرون ساينس پوهان حیران کړي چې دا وایرس ولې دومره زر زر شکلونه بدلوي.
چونکی مخکې چې کومه اپیډمیک سرلی یا بدوا درې کله سایکلو بیا به ختم شي، نو هغه خو نو شو ځکه چې دا وایرس داسې ډیر شانته ول کې د ویریشن یا ویریانس تیز زر ډیولپ کیږي کنه. ول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی. وایرس خو چې میوټیشن کیږي هغه فلا غشي که این افیکټ شو هدي صورت کې دا ویکسین ایویټ کې لکه ویکسین افیکیسي هغه دومره ښه نه دی. دا اومیکران کې دا کمال شته دی چې ایون ویکسینېټډ خلک چې دي کنه وي ته هم ټیک ته چاره کې هغه بیماری دومره سخت په توګه نه کنه، خو هغه کې هم بیماری کیږي.
د راپونو لمخه کو دوه درې وشتم کال په دې حوالہ د پرمختګ کال وو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینونو شمیره زیاته شو او حتی د درملو جوړولو یو امریکایي کمپنۍ د کورونا نه د بچ کېدو لپاره د خړو ګولې هم جوړ کړی. د صحت د نړیوالې ادارې د شمیرو لمخه تر دا مهال د نړۍ څخه د پاسه 3 اربا یا میلیارډ خلکو ته د کورونا پر ضد د واکسینو دوه خوراکه ورکړل شوې دي چې د نړۍ د مجموعي آبادی اتسلویخ اشاریه سلور فیصدی جوړیږي. د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو لمخه دا مهال په نړۍ کې سده پاسه 2.3 میلیونه کسان په کورونا ناروغۍ اخته دي، چې پکې تر ټولو زیات 450 میلیونه یوازې په امریکا کې دي. داراز په افغانستان کې 1,50,000 او پاکستان کې سکم 14,00,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. خو په پېښور کې پروفیسر ډاکټر انتخاب عالم وایي چې دا وایرس به زموږ د ژوند برخوي. خو د نوموړي په اند مهمه خبره په دې ناروغۍ اخته کېدنه بلکې مړه کېدل دي، او د کورونا له امله د مړینې تناسب د نورو ناروغو په مقابله کې کم دی.
په دې ناروغۍ اخته کېدل دومره مهم نه دي، مهمه خبره له دې مړه کېدل دي. دا مهال په نړۍ کې له کورونا زیات کسان د ملاریا، سرسام او ټایفاید یا لستر تبې مړه کېږي. خو میډیا او حکومتونو په کورونا زیات تمرکز کړی او دا یې تر ټولو خطرناکه او مهمه ناروغي بلل ده. موږ به هم د دې وایرس سره ژوند کوو، او لږه موده کې بعد د دې وایرس پر ضد د هر کس قوت مدافعت یا په دې ناروغۍ د اخته کېدو او یا د واکسین کېدو له امله زیات شي.
د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه د دسمبر 23 دې ناروغۍ تر ټولو زیات 1,10,000 کسان په امریکا کې وجلي. داراس په برازیل کې 6,09,000، په هند کې 4,80,000، بریتانیا کې 1,80,000، روس کې سکم 3,00,000 کسان او پاکستان کې سده پاسه 28,000 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. خو په نړۍ کې سده پاسه 2.1 میلیونه خلک ترې رغېدلي هم دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
دغه راز د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ماشین ته هم پیغامونه پرېښودلی شي. د ټلیفون شمیره مو دی د دغه غږ ثبتونکي ماشین: 00 4 20 22 11 24 15. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، خو تر هغې مخکې به ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
دغه مرستې چې راځي ورور، هغه پخوانی ملکان دي، هغه نور خلک دي، هغه زاړه خلک دي. دغه خلک مسکینان دي، ډېر بېدلي دي، د سخت مشکلاتو سره دوی وایي په سلو کې اتنوي، په سلو کې سل، په سلو کې دغه خلک د سختې وزلۍ سره مخامخ دي. زما هیله دغه ده چې دغه مرستې چې راځي دغه د غاړمونو خلکو دغه ماجر کم ماجر چې دي، نه ځکه لري، نه ځای لري، نه جګا لري، نه شی لري، او په یو کوډمکو کې سرپنا ده. هغه د ژمي سړې شپې پر تېرېږي، دغه کومکونه دي به دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا ځای نه کوي چې دا هر سړی چې راځي هغه خپل واسطو په واسطه بازوي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي، هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکړي، چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام.
خراب سوی دی، خراب سوی دی، طالبانو سچنو تا مرغی پاک رسی کم پاک ونا رسی مرغد نور مشکلات وسلام.
وعلیکم السلام، خبر کوم پیدا احمد خانین نیز پیدا کال از ما خطا تکاوت کردید. تکاوت من تو مصنع دی اخیش دی باز ایک ساجی مشکلات تکابل از کابل تا نسن تو دی پیسو دی نسیس نگو هم داد متکاوت چی زرچ مالیه دیو هم دا بیده روی دغه سې دي چې د متکاو چې د کتاب متکایدونو پرې وځي راکړي دا مثلا کوله کړي چې کشپور لا کړي دا یو مامور به یو کار کوي یو ځوان به کوي یو کور یو خونه به په جوړ کې یو بل او کله دا چې مو سره کړي چې د کال په څلور زره په یو زره په جېب باندې کال هم گزاره نکړي نو دا ورته زره چې مالی اخیستې ده دا خو د پخوا د وغو د چای قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه شروع ده او دغه د پاره د دولت تقاوت ګرځي چې وایي دا یو فلي تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونې خبرونه مه هېروئ. دغه راز سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغې مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورئ.
کابل کې یو شمېر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شوو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو په دوام هم ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډېر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوي او نصبېدو ته چمتو دي. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو د غلطه دیوی مخکخه دیموکراسي پلوي خبرولې. سټن نیوز پر ودانې يرغل کړي. د دې رسنۍ څو وسنۍ او پخواني کارکونکو نیولې او د دې ساسمان شتمنې کنګل کړي دي. د روسي ستر محکمه په دې هواد کې د بشري حقوقو د یو سابق لرونکي ساسمان میموريال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړي. د ساسمان ته په روسي کې ډیر درناوی کیږي. روسي سرنغولانو میموريال انټرنیشنل ساسمان د روسي د بهرنۍ عناصرو د لانجمن قانون څخه په سرغړاوي تورن کړي. ل دې قانون څخه په زیاتیدونکو توګه په روسي کې د مدني بنسټونو او رسنیو د ځپل لپاره کار اخیستل کیږي.
د کابل فوټسال الف لیگ په درېمه اونۍ کې نن څلور لوبې وشوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون چارواکو ویلي د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې ایثار لوبډلې شاهین ته 5-4 ماته ورکړه. دویمه لوبه د علامه او سجاد لوبډلو ترمنځ 3-3 مساوي پای ته ورسېده. درېمه لوبه ورزش افغانستان لوبډلې له مشال څخه 3-0 وګټله او د ورځې په څلورمه وروستۍ لوبه کې پامیر لوبډلې ستاره ته 5-2 ماته ورکړه. د کابل د فوټسال الف لیگ سیالۍ له تیرو درې اونۍ راهیسې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې روانې دي. په نیمروز ولایت کې د والیبال جرمنی سیالۍ پای ته ورسېده. د دې سیالیو په پایلوبه کې د شهید ګل محمد لیسی او میرویس خان هوتکی لیسی لوبډلې سره مخامخ شوې چې د شهید ګل محمد لیسی لوبډله د سیالیو اتله او د میرویس خان هوتکی لیسی لوبډلې دویم مقام خپل کړ. د نیمروز د ورزش ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د سیالۍ شاوخوا یو میاشت مخکې د نو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د دې سیالیو د جوړېدو موخه د والیبال ورزش وده او د نیمروز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوی او د شطرنج د دوه اتلانو لوبه د لسن په ګټه پاتې ورسېده. د شطرنج نړۍ د چټکو سیالیو په دوام کې د دې لوبې دوه نامتو څیرې له یو بل سره مخامخ شوې. علي رضا فیروزجا چې په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او په نړیواله درجه بندي کې دوی مقام ته رسیدلی، د شطرنج له لومړي درجه لوبغاړي کارلسن سره مخامخ شو چې دا لوبه د کارلسن په بریا سره پاتې ورسېده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. هیله د ژوند به مو په خیر تیریږي. بیا هم په ویبل خبرونې کې له ویبل موضوع سره له خپل ملمنو سره بحث کوو. د طالبانو له بیا واکمنېدو تر څلور میاشتو ډیره موده کیږي چې د نجونو ښوونځي تړلي او پوهنتونونو ته هم نجونې د تګ اجازه نه لري. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې شي، او که دغه ښوونځي او پوهنتونونه همداسې تړل کیږي پایلې به یې څه وي، او د بیا پیل لپاره یې څه کول پکار دي، نور ځوانان څه کولی شي، څه ډول خپل غږ پورته کولی شي، او بالاخره چې دغه خوانځي چې نن سبا د نجونو په مخ تړلي یا پوهنتونونه دا بیرته راخلاص شي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم ښاغلی عطاولا ویسا د قلم لار ټولنې یو مسؤل چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ګرځېدلی او بند ښوونځي خلاص کړي. همدا ډول تورپیکۍ آریان چې پخوا یې د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کوو او محصله حلیمه عزیزي راسره دي. پیل به له ښاغلي ویسا څخه وکړو. ویسا صاحب، که زموږ غږ اورئ، پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډېره موده کېږي نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته. دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي، پوهنتونونه بند پاتې دي، او د شاګردانو زده کوونکو محصلینو ټولو وخت کېږي، نو ښه خو دا وه چې دا پوښتنه مسؤلینو جواب کړی وای. موږ هم په همدې لټه کې یو چې د دې جواب باید معرف ووایي، د دې جواب باید د لوړو زده کړو وزارت ووایي، ځکه چې ولس خلک او خپله عملاً شاګردان شو او خو غواړي هغوی خو دا زموږ خو دا غوښتنه ده چې باید وي. پخوا هم همدا غوښتنه وه، اوس هم همدا غوښتنه ده. ولې ستونزه په دې کې ده چې تر اوسه پورې مسؤولو ادارو مثبت جواب نه دی ویلی.
د ویسا صاحب خبره دا وه چې دغې پوښتنې ته باید چارواکي ځواب ووایي چې ولې ښوونځي یا پوهنتونونه تړلي دي. خو د چارواکو خبره دا ده چې دوی یا اقتصادي ستونزې لري یا هم د پوهنتونونو په حصه کې دوی ګډې زده کړې نه مني. اغلی تورپیکۍ آریان هم را سره په خپرونه کې ده. اغلی آریان، تاسې دغه دلایل منئ د چارواکو چې ګنې موږ ښوونځي او پوهنتونونه وای په دې خاطر تړلي دي چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال موږ نه غواړو چې انجونې او هلکان دي په یو ټولګي کې کینی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. خوشاله یم چې تاسو سره په بحث کې ګډون لرم. د دوی د دلایلو په رابطه کې باید لومړی خدا خبره مطرح شي چې کله نه چې دوی وخت رسیدلی او خپل حکومت اعلان کړی، تر دننه پورې دوی د لوړو زده کړو په برخه کې یا د ښوونې او روزنې په برخه کې بیلابیل خندونه جوړوي او بیلابیلې پام اصطلاح پلمې لټوي. نو دا کوم دلایل چې دوی اوس وړاندې کوي چې دوی مختلف تعلیم نه مني او اقتصادي ستونزې لري، نو دا هسې پلمې دي. او همدغه عوامل چې سبب شوی ده چې د دوی لپاره البته مطرح کېږي کوم خنډونه چې دوی په عام اصطلاح آمدن جوړ کړي دي او په خپل لاس جوړ کړي دي، چې لومړی ورځ نه دوی مطرح کوي، یو د امن محیط جوړول دي، چې د امن محیط جوړول د دوی په نظر هغه د مختلف تعلیم دیلول دي او تر څنګ د ښوونیز نصاب اسلامي کول دي. نو دلته پوښتنه دا پیدا کېږي له دوی چارواکو نه چې امن محیط تعریف دوی څه تعریف لري له امن محیط نه. امن محیط یعنی څه؟ آیا په دې تیرو شلو کلونو کې موږ د معارف په برخه کې او د لوړو زده کړو په برخه کې امن محیط نه درلوده؟ که چېرته محیط امن نه و، نو په زرګونو انجونې او هلکانو څنګه زده کړو ته دوام ورکوو، هم د معارف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې؟ نو د خبرې نه دا څرګندېږي چې د امن محیط جوړول یا د اقتصادي ستونزو مطرح کول د دوی لخوا پلمې دي چې دوی د خنډ په شکل ایجادوي د دغه د زده کړیز نظام یا د ښوونیز نظام د ټکنی کولو لپاره، او په حقیقت کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په رابطه کې. نو دا هغه خنډونه دي، هغه ستونزې دي چې دوی په لوی لاس جوړې کړي، ځکه مخکې دا ستونزې نه وې، نه دا محیط نه امن و، نو په نصاب کې مونږ ستونزې لرلې. نو د ما په نظر چې دا ستونزې او دا خنډونه چې دي دوی په لوی لاس ایجاد کړي، او په حقیقت کې داسې څه شتون نه لري. او بله مسله چې دوی مطرح کوي، دوی د مختلف تعلیم خبره چې کله کوي، نو دوی خو مکتبونه هم یو له مخې تړلي دي. که موږ مشخصا د ښوونځیو بحث ته راشو، نو په ښوونځیو کې خو موږ کله هم مختلف تعلیم نه درلوده. د نجونو ښوونځي بیل دي، د هلکانو ښوونځي بیل دي، او په دې رابطه کې دوی دا دلیل بېجایه او غیر منطقي ده، ځکه ښوونځي لوار له مخې بیلون پاتې شي. یو ځینې موارد چې د ګوتو په شمېر ځینې ښوونکي د انجونو په مکتب کې په تدریس سخته دي، او ځینې ښځینه ښوونکي دي هلکانو په مکتب کې دي، چې دا ډېره عمده او خاصه ستونزه نه ده. او د دې ستونزې حل ډېره اسانه او ساده خبره ده که چېرته موجوده چارواکي وغواړي. نو زه په دې فکر او باور یم چې دا داسې پلمې دي چې چارواکي لټوي. په حقیقت کې دوی نه غواړي چې دغه زده کړیز نظام پیل شي، که هغه د لوړو زده کړو په برخه کې یا هم د معرفت په برخه کې خوندي.
ویسا صاحب، تاسو مخکې ویل چې دغه پوښتنه باید چارواکي ځواب کړي چې ولې نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. د هغوی دلیل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال د خبرې موږ د نجونو او هلکانو ګډ تحصیل نه منو، خصوصا په پوهنتونونو کې. نو فکر کوئ چې دغه دلایل د منلو دي چې باید ښوونځي وتړل شي یا پوهنتونونه، چې نجونې ونشي کولی زده کړې وکړي؟
افغانستان خو پخوا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ و، او اوس خو بیخي زیات مخ دی. نو د اقتصادي ستونزو مسله چې ده، هغه یو لویه مسله ده. زموږ ښوونیز نظام شعور ښوونځي تر دولسم پورې زموږ خویندې جلا وې، زده کړې د زده کړو ماحول یې جلا و، ښوونځی یې جلا و، خو ښوونځي ته تلې. اما اوس چې دغه مخې چې وویشت لکه په ټول افغانستان کښې مو خویندې درلودلې، نجونې ښوونځي تللې، اوس دغه ستونزه باید دې حل. که چیرې مثلا دغه سکتور دغه برخه دی نشي چلولی، باید مراجع وکړي. صحیح ده چې ستونزه رامنځته کېږي، خو ستونزه چې ده هغه حل لري. حل دا دی چې دوی نشي چلولی. که دوی وایي اقتصادي ستونزه ده، په اقتصادي ستونزو کې نو دغه یوه حل لري چې مثلا هغه څو ځله وړاندیزم شوی دی چې نړیوال ډونران، یو این او یو شمېر نور لوی موسسات کولی شي چې زموږ همدغه ستونزه حل کړي. او د پوهنتونونو ستونزه چې وله چې تر اوسه پورې بند پاتې دي، بندې خاصا د نجونو پر مخ باندې، تر اوسه پورې هغه معقول دلایل چې مثلا ولس ته، خلکو ته، محصلینو ته، محصلې طبقې ته دی وړاندې کوي، قناعت بخښه نه دي. یعنې هېچا ته قناعت بخښه نه دي، نه نړیوالې ټولنې ته، نه افغانانو ته، دا د قناعت وړ نه دي. نو هر دلیل چې ویل کېږي هغه باید د قناعت وړ وي د خلکو دپاره، د منلو وړ وي. که د منلو وړ نه وي نو بیا یوه ستونزه رامنځته کېږي. بیا د یو نظام پر وړاندې هغه ولسي حرکتونه راپیلېږي، بې باوري رامنځته کېږي. که غواړي چې دوی باور جوړ کړي، امارت باور جوړ کړي، د خلکو باور ترلاسه کړي، نو ژر تر ژره باید په هغه سیمو کې چې لا ښوونیز کال یا پای ته نه دی رسېدلی، لا تکمیل شوی نه دی، ژر تر ژره یې باید هلته خلاص کړي، چې دا د خلکو غوښتنه ده او دا د هغوی مسلم حق دی. د مسلم حق دپاره
آغلی حلیمه عزیزی راسره په خبرونه کې دا محصله ده. لته سي پوښتو چې دغه وضعیت په تاسو څومره تاثیر کړی چې ښوونځي تړلې دي، پوهنتونونه تړلې دي، هغه نجونې چې تاسو پېژنئ خبرې ورسره کوئ، یعنی څه تاثیر یې پرې کړی؟
سلامونه، وخت په خیر. د یو محصلې په توګه چې هغې ته د پوهنتون دروازې تړلې شوې دي، دا اصلا ما ته د منلو وړ نه ده. او کوم دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دوی غواړي تګلاره جوړه کړي، دا اصلا د منلو وړ نه ده. ځکه دوی په خوله وایي، خو په عمل کې موږ هېڅ نه وینو چې دوی څه کوي او څه نه کوي. او ګڼ شمېر محصلین چې زه پېژنم او ورسره ناست ولاړ لرم، ډېری اوس مهال په یو ډول رواني فشار باندې اخته شوي دي، د دې کبله چې دوی دې ته اندېښمنې دي چې د دوی راتلونکی به څنګه کېږي. د دوی هغه اهداف، هغه هیلې چې دوی لرل. شخصا زه خپله اوس خپل راتلونکي ته کوم اهداف او کومې هیلې مې چې لرلې چې زه به په خپل مسلک کښې مخته ځم او دغه هیلو ته به مې رسېږم او پرمختګ به کوم، اوس اصلا هغه روحیه زما له منځه تللې ده او بیخي له خپل راتلونکي نه ناامیده شوې یم.
اغلی آریان، تاسو مخکې یادونه وکړه کوم عوامل چې ښودل کېږي یا ویل کېږي چې دا د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو سبب شوي، تاسو هغه پلمې وبللې. ولې پلمې جوړې شي د ښوونځیو تړلو ته؟ ولې یو حکومت وغواړي دغسې یو کار وکړي؟ یعنی ښوونځي ولې دوی وتړي، ولې پلمې وکړي؟ دا خو مثال د ډېرو نجونو یا د ډېرو ځوانانو د ژوند د راتلونکي موضوع ده، نو ولې هغوی ځان ته هم او نورو ته هم دغه ډول یوه ستونزه جوړه کړي؟
حقیقت د موضوع دا ده چې دوی دغه پلمې چې مخکې ما یادونه وکړله، دا په رښتیا سره هم پلمې دي. ځکه چې منطقي دلایل دوی د دغه موضوع د اثبات لپاره نه لري. کله چې دوی د امن محیط مسله مطرحوي، محیط له پخوا نه امن او یو په یو نامنه شوی نه ده. او کله چې دوی د نصاب مسله مطرح کوي، نو د موږ ښوونیز نصاب وار له مخه یو اسلامي نصاب ده، او د موږ په نصاب کې هېڅ داسې ټکی نشته چې هغه د اسلام سره او د موږ د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې قرار ولري. نو دوی قصدن دغه پلمې جوړوي، او عمده دلیل یې دا ده چې دوی د معارف سره سیاسي برخورد کوي. له معارف نه، د نجونو له زده کړو نه، او د ښځو له حقوقو نه په مجموع کې یو ابزار په توګه او د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي او دوی تر ډیره بریده هڅه دا ده چې په دغه وسیلې باندې دوی په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه خپل سیاسي ګټې او منافع تامین کړي. ځکه چې کچیرته دا هدف نه یو دا موخه دوی نه وي نور هیڅ دلیل نشته چې دوی د ښوونځي وتړي او پوهنتونونه دوی وتړي. هغه په خاصه توګه د انجونو په مخ اگر چند تیر حکومت تدبیر بریده هڅه کوله چې معرف یو غیر سیاسي نهادي او تدبیر بریده د معرف غیر سیاسي نهاد ساتل شوی هم و، مګر متاسفانه له بده مرغه چې دوی له موضوع سره سیاسي برخورد کوي که هغه د معرف په برخه کې ده که د لوړو زده کړو په برخه کې ده. په حقیقت کې دوی د ښځو حقوق د انجونو تعلیم دا مسله دوی ګروګان کړې ده د خپلو منافعو د تامین لپاره. په تیر وخت کې په کلیو بانډو کې معرف سره دوی سیاسي چلند کوو د انجونو زده کړې په تیر وخت کې دوی ته ګروګان وي ځکه هغه وخت کې هم چې حکومت هڅه کوله د معرف کورنۍ پراخه کړي د انجونو ته د زده کړو پراخې زمینې برابرې کړي هغه وخت کې دوی باجګیري کوله له نړیوالو تعلیمي موسسو نه یې باج اخیستنه کوله په خپله خوښه یې معلمین مقررول او تر ډیره بریده دا هڅه هم کوله چې حتی د معلمینو معاش دوی باید په خپل لاسه واله کړي چې دا موضوع هیڅکله هم ورسره ونه منل شوه. خو عمده دلیل یې دا ده چې دوی د ښځو حقوق او د انجونو تعلیم ګروګان کړی خپلو سیاسي منافعو لپاره او د امتیازګیري لپاره.
وسه صاحب تاسو هم دا منئ چې ګنې د ښوونځي یا پوهنتونونه د انجونو په مخ په دې خاطر تړل شوي دي چې سبا که دنیا څه غواړي چې مثال تاسو ښوونځي خلاص کړئ هغوی یو بله غوښتنه ورته وړاندې کړي چې که موږ ښوونځي خلاصو یا پوهنتونونه خلاصو نو زموږ دا غوښتنه ومنئ. یعنی تاسو هم د هغه لیاریان په پاور یاست چې ګنې دغه مسله یو ډول سیاسي شوي او د سیاسي امتیاز اخیستلو په خاطر افغان نجونې او اوس ښوونځي او پوهنتونونو ته نشي تللی.
هېواد صاحب له ډېره وخت زموږ غوښتنه دا وه چې معرف هېڅ وخت باید سیاسي نه شي. هغه اساسي حقونه چې د یوې ټولنې د وګړو دي د هغو څخه د سیاسي ابزارو په ډول باید استفاده ونه شي. که چیرې کې چې مثلا د یو شمېر ډلوټپلو د معرف پر سر باندې جنجالونه وه چې معرف باید یو چا ته یوې ډلې ته د سهم په ډول باندې ورکول شي موږ هغه وخت مخالف وو. او که چیرې اوس هم په دې په د سیاسي موخو لپاره کارول کېږي بیا هم موږ د دې مخالف یو. هېڅ یو افغان دغه نه غواړي چې معرف دې په سیاسي ډلو ټپلو پر تړي یا دې د سیاسي موخو لپاره وکارول.
آغلی عزیزی البته دا یو څیړنه هم شوی و چې کله په درسونو کې یو ځن راځي یو وقفه راځي مثال هغه زده کوونکی چې د کال په اخر کې په کومو مسایلو پوهیږي کېدای شي کده یو رخصتي کوي او بیا راځي بل کال ته په نوې ټولګي کې کینی نو هغه زده کوونکی نه وي لکه د تیر کال په اخر کې چې ځکه په یو وقفه کې ډېر شیان هېر شوي وي. تاسو چې دا دومره موده مثال درسونه نه دي لوستي پوهنتون ته نه یاست للی اول د کورونا له وجې او بیا د دې سیاسي بدلون له وجې چې په هنتونونه او ښوونځي تړلې دي څومره تاثیر یې کړی دی د زده کړو په پروسې باندې؟
دا خو واضح خبره ده چې د یو وخت لپاره کله درسونه شاته پاتې شي ذهن دې په نورو برخو باندې نورو ځایونو کې مصرفېږي او هغه تمرکز چې ته پخوا دې کولی شو اوس یې نشي کولی. نو دغه وقفې ډېر زیات تاثیر کړی دی. یو دا چې اوس هغه کتاب ته راواخلې د مطالعې لپاره او بیا د ذهن ته همدغه خبرې همدغه د ښوونځیو د پوهنتونونو تړل کېدل او دغه مسایل راشي بېرته ته ناهیله کېږي او هغه کتاب هم درته خوند نه درکوي. نو طبعا دا ډېر زیات تاثیر لري د پخوا غوندې ته تمرکز نه شي کولی هغه لیوالتیا هغه مینه چې دوامدار توګه تا ساتلې وه او ښوونځي ته به تللې روحیه به دې اخیستله هغه اوس مهال نه وي. ځکه یو ورځ هم که ته لاړ نه شي ستا ذهن په بل ځای کې مصرفېږي او هغه لیوالتیا هغه شوق هغه انګېزه دې تر یو حده راکمېږي.
مننه درنو اوریدونکو د ځوان فکر خپرونه له ازادي رادیو څخه اورئ. بحث ته دوام ورکوو خو د بحث په منځ کې د خپلو هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکوو چې د فیسبوک له لارې را سره شریک کړي دي. ښاغلی روز حسن لیکلي مکتب او پوهنتون د چا شخصي نه دی چې وتړل شي هغوی چې تړي د افغان بیچاره ملت ترقي پرمختګ او آرام او هوسا ژوند نه غواړي. پاچا ظهیر لیکلي زما په ان تر شا دلیل دا ده چې ښوونځي تړل شوي چې ګاونډیان نه غواړي چې افغان نجونې تعلیم وکړي او بل طرف په دې سره غواړي د طالبانو او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ګلنوا باور د خوست له سپیرې ولسوالۍ څخه لیکلي که چېرته ښوونځي او پوهنتونونه همداسې تړلي پاتې شي ډېرې بدې پایلې به ولري. حکومت باید استادانو ته معاش ورکړي او کوم شاګردان او محصلین چې فارغېږي باید په داسې مهر او یا ټپه ورته ولګول شي چې هم په داخل او هم په خارج کې هر چاته د منلو وړ وي. همدا ډول قاسم ځواک لیکلي اصلي موضوع دا ده چې د ښوونکو معاش نسي ورکولی ځکه ښوونځي همداسې تړلي پاتې دي، خو دا کار په راتلونکي کې بدې پایلې لري، نو هر څومره ژر چې ممکنه وي باید ښوونځي خلاص شي. عابد منګل لیکلي له خوست څخه وایي زما نظر دا دی له کومه ورځې چې طالبان راغلي له هغې ورځې د نجونو او هلکانو د تعلیم په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. لکه د نورو ولایتونو په څیر د خوست ولایت شیخ زاید پوهنتون څخه چې پخوا د پرمختګ خبرونه ترې راتلل، خو اوس په تېرو څو میاشتو کې یاد پوهنتون له هر اړخه د ښکته تګ په حال کې ده. البته دا د ښاغلي عابد منګل نظر و. سورګل ساحل لیکلي تعلیم اسلامي او اساسي حق دی، که څه هم په افغانستان کې د نړۍ په سطحه د تعلیم کچه 22% ده، خو له دې حقه باید دفاع وشي. خپل غږ باید تر نړیوالو ورسوو، نه باید لکه تړلي چرګان په دام کې خوشحاله اوسو. دا زموږ د هغو اورېدونکو نظرونه وو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼې را سره شریک کړي وو. تاسو هم کولای شئ هر وخت چې کله د خبرونې د موضوع په اړه نظر غواړو د فیسبوک له لارې هم خپل نظر را سره شریک کړئ. همدا ډول کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي راډیو د ویبپاڼې له لارې هم واورئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. بیرته راګرځو خپلو میلمنو ته. اغلی آریان، له تاسو دغه پوښتنه کوو چې که څه هم اغلی عزیز یادونه وکړه چې تاثیر یې ناوړه دی، خو که دغه وضعیت دوام کوي پایله به څه وي؟
لکه څنګه چې مخکې خور یادونه وکړله چې دا د ښوونیز نظام په ټپه درول په خاصه توګه د نجونو په برخه کې دا به زموږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. که چېرته موږ اول خبره د معارف په برخه کې وکړو، نو دلته زموږ ځوان نسل تنکي ځوانان له زده کړو منع شوي دي، انجونې په کور ناستې دي. هغه انجونې چې د ټولنې له راتلونکي ورسره تړلی دی، زموږ د ولس سرنوشت ورسره تړلی دی، نو خامخا چې دا په دغو انجونو باندې به ډېره ناوړه اغېزه ولري. د رواني لحاظ باندې دوی به په بېلابېلو ناروغیو اخته شي، فشارونه به زیات شي. او دې تر څنګ د لوړو زده کړو په برخه کې هم موږ ډېرې انجونې درلودلې چې په بېلابېلو پانځیګانو کې په بېلابېلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي، نو اوسمهال هغوی هم په کور ناستې دي. نو دا د هغوی لپاره هم یوه سره ستونزه ده. او په دې برخه کې عمده بحث چې مطرح کېږي د ښځو د تعلیم په برخه کې، عمده مسله د ښځو اقتصادي استقلال ده. اوس په دا ټولنیزو رسنیو کې په تلویزیونونو کې موږ ځینې انځورونه ګورو، خبرونه اورو چې لوستې مېرمنې ځینې بوټان ګنډي، ځینې کراچۍ چلوي، او ځینې داسې مېرمنې هم دي چې په کدایي لاس پورې کړی. دا هغه مېرمنې دي چې لوستې دي. نو که چېرې موږ دا لوستې مېرمنې په کور کې نه وو، او که چېرې په عمومي توګه موږ د ښځو د زده کړو مخه نیسو، د نجونو د تعلیم مخه نیسو، نو پایله به یې دغه وي چې دا اوس موږ له سر له اوسه ګورو.
تاسو یادونه وکړه چې ځینې مېرمنې داسې هم دي چې هغوی مثال اوس راغلي سوال کوي. خلک د یوې سوالګرې مېرمنې سره مخالف نه دي چې راځي د سړک په غاړه کینی سوال کوي. خلکو ته ډېره مهمه موضوع نه ده. ولې دا فرق شته چې د هغې مېرمنې په وړاندې چې د سړک په غاړه ناسته د حساسیت نشته، خو د هغو نجونو یا مېرمنو په وړاندې چې هغوی ښوونځي ته ځي یا کار ته ځي، د هغوی په وړاندې حساسیت شته؟ که له کوره راوتل شي خو دواړه راوتې دي له کوره.
بېلابېل عوامل دي. یو خو عامل دا ده چې اوسني چارواکي فکری لحاظ باندې او د دوی تر دې دا ده چې دوی د انجونو له تعلیم سره ستونزه لري. دوی په ډیری مواردو کې نه غواړي چې انجونې تعلیم ترلاسه کړي، زده کړې وکړي، مکتبونو ته لاړ شي. که یوه مېرمن په سړک باندې سوال کوي، دا دې ته اصلا مهمه نه ده، چندان خاص فکر او توجه نه کوي. خو که چېرته مېرمنې دنده اجرا کوي، نو بیا دا دوی ته هغه د دوی په نظر دا یو غلط کار ده. یعنې دا چې دوی له یوې سوالګرې ښځې سره ستونزه نه لري، خو د مکتب له یوې متعلمې سره، د پوهنتون له یوې محصلې سره ستونزه لري. عمده دلیل یې دا ده چې دوی ابزاري استفاده کوي. دوی د یو فشار د وسیلې په توګه دغه تحصیلي نظام نه کار اخلي، په خاصه توګه د معارف نه. او دوی چې د طرحې مسله مطرح کوي چې موږ په یوې طرحې باندې کار کوو، نو د کومه ځایه چې موږ منابع لرو، پوهنې وزارت کې اطلاعات هم ترلاسه کړي، داسې طرحه اصلا شتون نه لري. د دې طرحې حتی خامه نه ده جوړه شوې چې په د هغې طرحې په اساس د دوی په وینا امن ماحول دې جوړ شي، نصاب کې د بدلون راشي، او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. نو دا هسې پلمې دي. او مخکې چې ما یادونه وکړله، عمده مسله یې د دوی دا ده چې دوی معارف سیاسي کړی په اوس وخت کې، چې له بده مرغه دی ډېره ناوړې پایلې لري. او دا به ستره جفای د ولس او د ملت په حق کې چې دوی حتی نه چې ثابته ده چې معرف سیاسي کړي او لمعرف نه د انجونو لزکړو نه او په ټوله کې د ښځو د حقوقو نه د وسیلې په توګه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي.
مننه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې غواړم د خبرونې له میلمنو وپوښتو او دوی په لنډه کې ځواب کړي چې څنګه کېدی شي دا ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل شي او هغه انګیزه چې اوس یو ډول د دغو پوهنتونونو او ښوونځیو په تړلو سره کمه شوې ده، هغه باور په لوړو زده کړو کم شوی چې هغه بیرته را ژوندی سي. آغلی عزیزي، که په لنډو کې دا پوښتنه را ځواب کړي چې آیا دغه ښوونځي چې تړل شوي یا دا پوهنتونونه نور ځوانانو دغه هڅه کړې ده چې د بیرته پیل لپاره یې هڅې وکړي؟
بلې، هو، ګڼ شمېر ځوانانو زموږ په ټولنیزو رسنیو کې دغه پورته کړی ده او په بار بار یې پوهنتونونو د ښوونځیو د بیا پیلېدا غوښتنه کړې ده، ولې اصلا چا ورته غوږ نه دی ایښی او نه داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته ورکړل شوی دی او نه دوی ته کومه ټاکلې نیټه ښودل شوې ده چې په دغه نیټه باندې به پیل شي. زموږ غوښتنه خو له پیله او اوس هم همدا ده چې ښوونځي او پوهنتونونه باید ژر تر ژره پیل شي او دا حالت نور هم بدتر نه شي او د ځوانانو له آینده او د دوی له اهدافو هیلو سره دی په دې توګه په دې بهانو باندې لوبې نه کېږي او دوی د پرېښودل شي چې خپلې زده کړې ترسره کړي.
آغلی آریان، تاسې خپله دغه مسایل تعقیبوئ، که راته ووایه نورو ځوانانو، مدني ټولنو، هغوی چې د ټولنې روڼ اندې طبقه بلل کېږي، د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره هڅې کړي او دغه هڅې تاسې فکر کوئ پوره دي که نه نورې هڅې هم پکار دي چې بالاخره نجونې یا په مجموع کې ټول ځوانان وکولی شي ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي؟
په دې رابطه کې تر ډېره بریده څومره چې ولس پورې مسله مربوطېږي، نو ولسونو دا هڅه کړې ده چې دغه ستونزه دې حل شي او دا د نجونو مکتبونه دې بیا پرانیستل شي. په څومره چې موږ په کلیو بانډو کې له خلکو نه پوښتنې کړې دي، نظر سنجیم کړې ده، نو هلته عام ولس ټول په دې باور دي او په دې عقیده دي چې دي ښوونځي دې بیرته پیل شي او د نجونو د زده کړو په برخه کې دې خنډونه نه رامنځته کېږي. یعنې له باسواده قشر نه نیولی در تر عامو ولسونو پورې په دې برخه کې کار کړی، مبارزه یې کړې، تلاش یې کړی ده او تر دا نن دمه پورې په دې برخه کې ټول تلاش کوي او کار کوي. اصلا موضوع دا ده چې د دوی د اسلامي امارت د رهبرۍ په سطحه کې د دغې مسلې د حل لپاره جدي اقدامات په نظر کې نه دي نیول شوي. یعنی په حقیقت کې دا د دوی په کاري اولویتونو کې نه ده چې د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله د حل شي. کنه غیر له هغې د دې مسلې حل ډېره ساده خبره ده او کومه طرحه چې دوی مطرح کوي چې موږ په طرحه باندې کار کوو، نو دا څو میاشتې تېرې شوې، نو دا طرحه خو د دوی جوړه کړي، حد اقل د طرحې خاکه خو د ولس سره شریکه کړي چې د دغه طرحې په اساس د نجونې ښوونځیو ته ځي یا د لوړې زده کړې کوي یا د مېرمنې دندو ته ځي. خو له بده مرغه چې د طرحې مثلا چې دوی مطرح کوي په هغه باندې هېڅ عملی کار نه ده شوی او په دې رابطه کې چې موږ څومره اطلاعات لرو، اصلا دا د دې طرحې خبره د خبرې ته سر حد پورې ده، په دې رابطه کې هیڅ لازم اقدامات نه دي شوي. نو د ما په نظر همدا اساسي مسله دا ده چې چارواکي د دغې موضوع د حل لپاره اراده نه لري او که چېرته اراده ولري نو خامخا د ولس هڅې، د ولس مبارزه، د ولس تلاش هم نتیجه ورکوي. اوس چې د ولس تلاش او مبارزه بې پایله ده، همدغه دلیل دا ده چې حکومت ورسره مل نه ده، چارواکي ورسره مل نه دي. کنه غیر له هغې دا مسله اصلا محیط آماده ده، نصاب آماده ده، په کلتوري لحاظ باندې موږ د نجونو له زده کړو سره د مېرمنو له وظیفو سره ستونزه نه لرو، د موږ ولس د موږ فرهنګ دې مسلې ته آماده ده. خو دا خنډونه چې دي دوی په خپله ایجادوي او دا پلمې دي چې دوی جوړوي. نو د موږ غوښتنه دا ده چې دوی د سیاسي چلند نه کوي د ښځو له حقوقو سره، د نجونو له زده کړو سره، او هغه څه چې د نجونو د مېرمنو ابتدایي حقوق دي او اساسي قانون هم منلي او د انسانانو له اساسي حقوقونه شمېرل کېږي چې هغه تعلیم او دنده ده، هغوی ته د ژمن شي
ښاغلی ویساک، په ډېره لنډه کې تاسې هم ځواب راکړئ همدې پوښتنې ته چې څه کول پکار دي د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پیل لپاره.
کله کله د دوی ویاندویان د امرانې ویاندویان یوه خبره کوي، وایي موږ ستونزه نه لرو، خو هم ستونزه همدغه د امرن موجوده ده، همدغه ستونزه دي حل شي. زموږ ولس هم هغه باور ترلاسه کړي، نړیواله ټولنه هم، او موږ نور سم عادي ژوند ته راوګرځېږو. تر اوسه پورې لا خلک هغه عادي ژوند خلکو نه لري، ځکه چې مکمل باور نه لري. ولس باید راوپاڅېږي، د خپل حق غوښتنه وکړي، دغه هڅې کې څه ګړندي چې ودرېږي،
راوزی مشترکشینی بحث را پیل کی د یو اجماع په ډول بحث را منځ کړي لزمش دغه ستونزه به حل.
ډیره زیاته مننه کو ښاغلی ویسا درنو اوریدونکو د خپرونې د پای شیبې دي ل خپلو میلمنو ښاغلی عطاالله ویسا غلی تورپیکه یاریان او غلی حلیمې عزیزي څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو واورېدلو. تر بلې خپرونې پورې ښه وخت درته غواړم.